د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی شاعر محمد اخونزاده د زوکړې د سلمی کلیزی په مناسبت د یوه علمی سیمینار رپورت درکړو. بیا به له ځوان منتقد او څیړونکي عبدالغفور لیوال سره د تخیل په اړه یوه مرکه وړاندې کړو، او په اخره کې به د فخری افغان باچا خان د شپږویشتم تلین په مناسبت یو رپورت هم ولرو. لومړی رپورت ترازو محمد اخونزاده، چې ځینې د ملا محمد شینواری په نوم هم پیژني، د ولسی شاعرانو په څو تذکیرو کې پیژندل شوی چې د ولسی شاعرۍ تر څنګ یې عروضي او دیوانی شاعري هم کوله. د ارواښاد د زوکړې سلمه کلیزه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د یوه علمي سیمینار په بڼه تیره اونۍ ونمانځل شوه چې بېلابېلو څیړونکو پرې مقالې واورولې. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. دغه یو ورځنی سیمینار تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له اړخه جوړ شوی و چې په ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته له کابل څخه هم یو شمېر وتلي څیړونکي لیکوال راغلي ول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم چې په هڅو یې دغه سیمینار جوړ شوی و وایي، په دې خاطر یې د محمد اخونزاده سیمینار جوړ کړی چې ځوان نسل د خپلو اسلافو له کارنامو څخه خبر کړي.
محمد اخونزاده یو له دغو شخصیتونو څخه دی چې د تاریخ په پاڼو کې ډېره کمه او تته یادونه ترې شوې ده. هغه څه چې مونږ اړتیا ولیدله تیر دېرش پنځه دېرش کلونه، د دې باعث شو چې زمونږ ځوان نسل د خپل هېواد د کلتور نه او د خپلو مشاهیرو د خپلو شخصیتونو او د اسلافو له کارنامو نه خبر نه دي. نو د دې لپاره چې مونږ وکولی شو چې د خپل هېواد دغه زرین تاریخ هغه په حقیقي بڼه ټولنې ته وړاندې کړو، راتلونکي نسل ته وړاندې کړو، بهتره مو دا وګڼله چې دغسې سیمینارونه جوړ کړو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم یاد سیمینار ته خپل پیغام رالېږلی و چې د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګردیوال ولوست. ولسمشر له ننګرهار میشتو فرهنګیانو غوښتي وو چې په سیمه کې د محمد شینواري په اړه څېړنه وکړي او د هغه د شعرونو نورې بېلګې هم راپیدا کړي.
محمد شینواری د هېواد د معاصرو ادبیاتو داسې شاعر تیر شوی چې په پښتو او دری دواړو ژبو یې شاعري کړې ده، او په پښتو کې مستې ولسی سندرې هم ویلي دي. د ده ډېر آثار لاس ته نه دي راغلي، هغه آثار چاپ شوي او له هغو څخه ښکاري چې ده به ډېر اشعار ویلي وي. دا د ننګرهار په خاص ډول د شینوارو د فرهنګي ځوانانو وظیفه ده چې د محمد شینواري آثار راټول، تدوین او خلکو ته یې وړاندې.
استاد څیړونکي حبیب الله رفیع دغه شان سیمینارونه د یوې فرهنګي ذخیرې په زیاتولو کې ډیر ارزښتناک وبلل.
دا غونډه د یو ولسی شاعر په باب د محمد شینواری، چې د ولسی شاعرۍ په بېلابېلو اصنافو کې ډېر ماهر شاعر و او د زیږېدو یې سلمه کلیزه پوره کیږي، نو په دې اساس د داسې شاعرانو یادول او د هغو آثار رامنځته کول دا یو فرهنګي خدمت دی او د یوې فرهنګي ذخیرې په زیاتولو کې ارزښت لري.
استاد محمد داود وپا په خپل مقاله کې محمد شینواری د ولسی شاعرۍ تر څنګ دیوانی شاعر هم وباله.
درې ټوکا ولسی سندرې چې وادمل صاحب راټولې کړې د خلکو د خولې نه او د کیسټونو او د مختلفو شفاهي روایتونو نه، هغې کې هم د ده اته یا نهه شعري نمونې خوندې کړې دي. نو د ده شعرونه لږ دي خو د معنا له پلوه ډېر ښه دي، له خپل محیط نه رنګ اخلي، د ولس هیلې او غوښتنې هم پکې شته، او ځینې دیواني او عروضي یا د باسواده خلکو د طرز تفکر مفاهیم هم پکې شته دی. نو زه فکر کوم چې دی هم ولسی شاعر کېدای شي او هم دیواني او عروضي.
انجینر ستان امیر ظهیر بیا وایي چې محمد شینواری د یو ښه عالم او شاعر تر څنګ د سیمې په کچه یو ډېر ښه طبیب هم و.
ملا محمد زموږ په سیمه کې یو ډېر ښه عالم و. د اختر منځونه، د جمعې منځونه به د ده تر امامت لاندې سره کېده. د دې په څنګ کې خپله دی ډېر ښه شاعر هم و، ډېر طنزیه شعرونه به یې هم ویلو. بل غټ خصوصیات یې هغه هم دا و چې دی یو ډېر ښه یوناني طبیب و. زما ښه په یاد دي چې ډلې ډلې کسان به ورته راتله او ده به د غرنیو بوټو د سیمه ییزو بوټو لارښوونه ورته کړه او هغوی به خواړه او دی په ولس کې په دې حساب باندې ډېر مشهور شو.
محمد شینواره په 1292 مریض کال د ننګرهار د هسکی مینی په ولسوالۍ کې پیدا شوی و چې د خپل وخت مروجه علومې لوستي و او بیا په زده کړو پسې پیښور او تر هغې وروسته د افغانستان شمالي ولایتونو ته تللی و. محمد اخونزاده سر محقق زلمی هیوادمل په بیلابیلو تذکیرو کې معرفي کړې او د هغه د شعرونو څو نمونې په بیداني ګلونو نومې کتاب کې خپرې کړې دي. نوموړي د ولسي شاعرۍ د بیلابیلو پورومونو تر څنګ په پښتو او دري ژبو عروضي او دیواني شاعري هم کړې او تر څنګ یې په عربي، اردو او انګریزي ژبو پوهېده. محمد شینواره په 1455 لمریز کال د 3 کلونو په عمر ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عبدالغفور لیوال ځوان شاعر، منتقد او څېړونکی دی. له ده سره مو د خیال، تخیل او تخیل په اړه یوه مرکه کړي او په سر کې مو ترېنه غوښتي چې په ادبي او هنري ژانرونو کې د خیال په مبهم رڼا واچوي.
خیال د یو عیني شي تجسم ده، د ذهن په مرسته هغه پروسې ته وایي چې تاسو د یو څه عکس یا سرچپه تجسم په ذهن کې جوړوي. په ادبیاتو کې خیال څنګه مطرح دی؟ که دا ووایو چې سپین غاښ په خوله کې ښه ښکاري، تاسو د یو واقعیت، د یو عیني تصویر غواړې خبرې پرې وکړئ او دا خبرې دي. خو که ووایې چې دا غاښ په خوله کې زیب کړه، که ژاله شوه په لاله کې، دا تاسو د تخیل په مرسته د سپینو غاښو د ښکلا تشبیهی تصویر وړاندې کړی دی. یعنی خیال په ذهن کې د اشیاو هغه ډول تجسم دی چې تاسو یې غواړ.
لیوال صاحب، که د خیال او تخیل فرق لږ واضح کړئ.
تخیل همدغه قوه ده چې یو خیال په تصویري توګه باندې موږ ته راښیي. تخیل هر انسان لري. هر انسان کله چې په خپل ځای کې پریوزي او د ژوند د بیلابیلو وقایعو په اړه تفکر کوي، فکر کوي او په خپل فکر کې داسې څه تصویروي چې هغه په حقیقت کې هو به هو ځای او ریښه نه لري، بلکې دی د هغه په باره کې د خپلو تصوراتو یو ایډیال حالت چې دی یې غواړي. یعنی د حقایقو یو ایډیال صورت له خپل ځان سره جوړوي چې دې ته سوار خیال وایي. سوار خیال د تشبیه، استعارې، تصویر جوړونې او د دې په اصطلاح تکنیکي پروسو په مرسته تخیل رامنځته کیږي او دا هر انسان کولی شي.
لیول صاحب، د تخیل چې ورته وایي دا د تخیل سره څه فرق لري؟
تخیل چې په مشدده یې او یا زمون په مفغن لیکدود کې په دوه یاګانو باندې لیکل کیږي، دا بیا له تخیل سره دا فرق لري چې تاسو هغه تخیل چې پخپله مو کړی دی د نورو ته د هغه د تصویر یا د ور تصویرولو قوت پیدا کوي. دغه ته تخیل وایي. تخیل یو هنري پروسه ده چې تاسو د خپلو خیالاتو بیان یا د خپل تخیل بشپړ تصویر د نورو لپاره کولی شئ او دا منحصر دی په هنر او هنرمند پورې، په شاعر پورې. هر څوک نشي کولی خپل ښکلي تخیلات نورو ته ورسي تر هغو چې د تخیل قوت ونه لري. تخیل د ژبې په وسیله په ادبیاتو کې ترسیمیږي، د رنګ په وسیله په انځورګرۍ کې تصویریږي، د سر او د لای په وسیله یا د کمپوز په وسیله یا د هارمونی په وسیله په موسیقي کې تمثیلی یا د رقم نور په تجسمي هنرونو کې، مثلا په مجسمه جوړونو کې د قلم او د څټک د بیلابیلو حرکتونو په وسیله، په تیاتر کې د ژست او د جسم د بیلابیلو حالتونو، د څیرې د بیلابیلو حالتونو په مرسته تصوریږي. تخیل په ټولو هنرونو کې د هنرمند هماغه کمال دی چې خپل تخیلات نورو ته په بشپړه توګه او په هغه ښکلا چې لازمه ده ورسولی
شي. یعنی ستاسې د دې خبرې نه دا معنی راوځي چې تخیل د تخیلاتو مجموعه ده،
د تخیلاتو د انعکاس ورکولو قوه ده. کله چې موږ وایو چې یو شاعر خپل تخیلات په ډیر عالي شکل څرګند کړی وي او مثلا تر نورو یې رسولي، داسې چې لوستونکی او اورېدونکی هغه تخیلات چې د شاعر په ذهن کې ګرځي هغه بشپړ په خپل ذهن کې تجربه تجسم کړای شي. دته وایي چې دا شاعر د عالی تخیل خاوند شاعر. هر هنرمند چې وغواړي خپل تخیل بشپړه توګه باندې خپل مخاطب ته انتقال کړي، هغه د تخیل خاوند هنرمند.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فخر افغان باچا خان د شپږویشتم تلین په مناسبت له خیبر پښتونخوا نه د ارواښات د عدم تشدد د فلسفي لاروین ډله ډله جلال آباد ته راځي، او د باچا خان په مزار د ګلونو د ګیډیو د ایښودو تر څنګ د هغه رخ ته دواګانې کوي. د جنوري په 28مه نیټه د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی پیاز خویش کې سره له خپلې هنري ډلې جلال آباد ته راغلی و، او د باچا خان په مزار یې د هغه رخ ته دواګانې وکړې. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. عدم تشدد د فلسفي لاروی او د خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان د شپږویشتم تلین په مناسبت کې یو لوري ته د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې ترسره کیږي، بل لوري ته د باچا خان د فلسفي لارویان د تیرو څو ورځو راهیسې جلال آباد ته راځي، او د باچا خان په مزار د ګلونو د ګیډیو د ایښودو تر څنګ د ارواښات روح ته دواوي کوي. وتلی سندرغاړی فیاض خویش کې هم د خپلې هنري ډلې په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، او د باچا خان په مزار یې د ګلونو ګیډۍ کېښولله. نوموړي چې د مزار د جوړېدو چارې یې له نږدې کتلې وي، وایي چې د کمپلیکس په جوړېدو سره به باچا خان د خلکو په زړونو او نظرونو کې راژوندی شي.
زه د دې نه مخکې هم راغلی یم دلته کې، او د دې ځاینه ډېر خفه تلی یم، دومره زیات خفه شوم چې ما وایي چې دا بابا ځان سره د دې ځاینه بوزم. خو نن چې زه راغلم او دلته کې کوم کار شوی دی او کوم بنیادونو باندې شوی دی او دا څنګه کېږي او روان دی، نو زما له دې نه ډېره لویه تمه پیدا شوه چې زمونږ بابا چې څنګه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، انشاءالله داسې به په نظرونو کې هم ژوندی وي، ټول عمر به دا دیره آباد وي، او د بابا د سوچ او د فکر مطابق به دا مزل جاري وي. یو نه یو ورځ به پښتنو ته خو خپله لار ملوشي.
د دغې هنري ډلې یو بل تن هم خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
زما تاریخ نوم دی. بابا مزار ته راغو ډېر زیات خوشحال شو، بله پیره چې راغلي هم لیدلې، اوس چې راغو ډېر زیات خوشحال شو. د بابا په مدار کوم کار روان دی، کوم کار کېږي، ډېره غټه خبره چې د بابا مزار دلته دی. دا د لر او بر پښتنو لپاره د یووالي دلته مو بیا بیا راځو، بیا بیا به راځو انشاءالله. ډېر زیات خوشحال شوم، خو هیله لرم چې مخکې تر آدم دا به نور هم ډېر خښتي.
ځوان شاعر ډاکټر محمد اسرار تل چې د یادې هنري ډلې ملتیا کوله، وایي چې د باچا خان د زیارت په لیدو یې په افکارو کې د عدم تشدد فلسفه پیاوړي کیږي.
نن دغه مازیګری ته راغلی یو د بابا د زیارت لیدنه مو کړه، او یوازینی پیغام هم دغه دی چې د بابا زیارت لره تګ دغه د امن، دغه د عدم تشدد، دغه لارې، د کوڅې، دا ټولې سړی وګوري. نو دې خبرې ته راځي چې یاره زمونږ مقصد صرف دغه فلسفه، دغه فکر هغه خورول دي. ډېر خوشحاله شو د دیزی ملګرو سره ملاو شو، جورنالستانو سره، ادیبانو سره.
ځوان شاعر عزت الله جواب چې د باچا خان مزار ته سیرمه استوګنه لري، وایي چې د مزار له برکته یې له مشهورو سیاستوالو او ادیبانو سره پیژندګلو پیدا شوې ده.
زه د ډیرو ادیبانو سره، ډیرو لیکوالانو سره، ډیرو هنرمندانو سره، ډیرو شاعرانو سره، لیډرانو سره چې دلته جلال آباد ته راشي او بیا دلته دا زیارت ته راځي، نو له نیکه مرغه زه دلته نږدې اوسېږم. هره ورځ کنۍ نو یو ورځ وروسته خو راځم، نو له ډیرو سره زما ملاقاتونه کېږي، او د هغوی نه د باچا خان په اړه باندې بېلابېلې خبرې اورم چې زما په پوهه کې زیاتوالی راولي.
د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې چې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي، وخت نا وخت ورته له خیبر پښتونخوا نه د عدم تشدد لارویان راځي، او د هغه مرحوم روح ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.